زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په دې سره ورسېدو په کابل کې 12:30 بجو ته د غرمې. اوس یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو سرچې اورو.
د هلمند چارواکو تایید کړی د چنن سهار په 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی. د هلمند ولایت د امالیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته تایید کړی چې د مارجیا او ناوی ولسوالیو ترمنس په لاره په 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکري ټپیان دي. د افغان ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد اباد ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفان د حکومت پکې وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي رډیو ته څرګندونه وکړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات به خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو وهل او د پخپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي چې بریدګر ته 20 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي بندي شوی هم و. او افغان برتانیي سکوهونکي سهیل احمد خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ. د سهیل احمد او ډایلین ډراپر ترمنس لوبه بیګا شپه د لندن په یارک حال کې وشوه.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو .com. او د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دي. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت چې مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له 3000 ناروغانو څخه نیمه موتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 30 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس د میاشتې پر 3 نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لارې موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا له لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښه په تورې د کور څښتن هم نیولې دی. په بادغیس ولایت کې 30 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1996 کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1.5 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړی. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ایډز له 3000 ناروغانو څخه نیمه موتادین دي.
تر اوسه پورې 2303 د چوي پیخي د عام روغتیا وزارت د ایس ډی ملي کنټرول سره ثبت شوی دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشي موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشناسای خانوادگی،
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي او شرط همدغه دی چې څوک تداوي لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هېڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې دورینو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې.
وس پرونه په محتاجونو کې د ایرز د ناروغي په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایرز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشي موادو محتاجین دي. دا محتاجین له دې امله د ایرز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټرانو وایي چې د ایرز وایرس د پیشکاری د ککړي او استعمال شوي بمبې له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسخ کال په افغانستان کې د ایرز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایرز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایرز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایرز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبې له لارې له یوه ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2303 د چوي پیخي د عامې روغتیا وزارت د ایرز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1050 هغه پیخي دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکارۍ څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخ کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 19 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخ کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیچکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایرز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایرز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وخت زرق میکنن زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبه په ګډه کاروي. په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو ترڅنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په محتاجونو کې د ایرز د ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال
او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 8 قضیې رسېدلي چې اصلي علت یې نشي مواد دي. د دې تر څنګ دوی ته لسګونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې په ښځو باندې د تاوتریخوالي تر څنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 8 میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2022 پیښې ثبت شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 9 پیښې په کورونو کې دننه شوي چې مهم عمده دلایل په نشه یي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو احتیاط دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخې مسؤل لطفی سلطانی ازادي راډیو ته ویل زینو معتادو میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخته کړی دي، ځکه نو د هغو خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشنطهای خانوادگی
یو شمیر خزی داسی دی چه ده کورنی توتیری خواله لعماله نشو تا مخه کرده. بلستون زرداده چه هم ده خزی ده کورنی ده غرو لخوا نشو تا اد استل شویدی. مونگ سا کل پتی روگ میاشتو که و داسی قضی دلو دی چه خزی پزون نشو تا اد استل شویوی. ده خزو پر ورانده ده توتیری خواله لوی عمل اتیاد دی. دیرای حقا خزی چه لخپل میده سخا ده جلا که دو لپاره ده بشری حقونو کمیسون تا رغلی دی میدونه ای په نشو اختا دی.
د دې راپور لمخې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالي په سلو کې 1/3 ډیر شوی چې عمده عوامل بې وسلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد معتاد میشه تنها خودش معتاد است، ولی وقتی یک زن معتاد میشه
کله چې یو نارینه معتاد کیږي په هغه صورت کې یوازې دی معتاد وي. خو کله چې یوه ښځه په نشو اخته شي له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي که معتاد د مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډیر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړي پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې اعتیاد مرګي ناروغانو ولې تر نور ناروغانو ډېر ځپي؟ په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودی فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي، له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی، او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراز و علایم هم فرق کوي. ځینې مرګي داسې وي چې سړی په لاره کې رواني نه پوهېږي، فقط حافظه یې کار نه کوي چې په د شلو ثانیو کې څه کار و څه خبره و. ځینې داسې وي چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کېږي، په څو ثانیو کې چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې وي چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهېږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې پلم نه پوهېږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن پخپله نه پوهېږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کېږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پېژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اواز یې داسې تنفس خرخر کوي او کبود رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کېږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک یې ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهېږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بې سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښوي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجې نه ډېر دي او د مرګي له وجې نه هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې له اعتیاد دوی مرګي لري، اعتیاد چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بې نظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د اعتیاد له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له اعتیاد چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، بزو صحه نسته، نو د امنیت مسؤلیت هم خراب دی. هر چی ته سر لګیدلی، هر چی ته زخمی شوی دی، کله شي نوې مرګي ورته پیدا شي بعد له اعتیاد. خو په هر صورت اعتیاد مریضی که څوک سره مرګي هم ولري، د هغه انظار خنۍ، د هغه مشکلات زیات دی او د هغه حملات به متکرر دي، او که به هغه باندې هر شی راغی نو مرسته او مراقبت به مرته په وخت و نه رسیږي، نو دوام کوي، نو خپل پیامدونه به ورسره خنۍ.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوري، خو بې سرپناه معتادین دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي او شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو، پنځه کاله، درې کاله، که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله کتلس نه جګي، نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي، نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د قدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپل هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي، لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي، یا دغه تابلیت کا و منبهات چې دي نوی راغلی، هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګي زاده. او که سړی هم مخکې مرګي لري، دا شیان هم ګډوډ خوري، نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداوی چې نه کوي، بیا د هغه د عملات چانس ډېر پکې زیات دی. او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی دپاره، ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه وي، څو کلونه دپاره وي.
که چېرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري، آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي، باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطر چې ما ویل، یو خو مرګي دی، یو د مرګي کوم دوا دی چې دوی خوري، بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دي نو سل رقم دي، دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري؟ نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي، چې یو سیف یا مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انټراکشن یا تقابل نه کړي. یا تقابل دسی چې ګوکه د درد وضعیت لپاره مرسته وکړي. نو په دې صورت کې رواني ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوړه کړي چې مرګي لپاره یې مخې او د هغه ماده نشاور سره هم کومه تقابل ونه لري، یا که لري تقابل د مثبت په خلخ باندې زیات فکر وشي چې یو بل ته کومک وکړي. نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسي، تر یو په مرکز کې یا په کور کې یا هغه ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته یک ملکی کې چې دا احتیاط کې ډېر مشکل دی.
که چېرته یو موتان د مرګي تدابیر لپاره آماده اوسېږي چې خپل ځان تداوي وکړي، احتیاط ورته څومره مشکلات پېښوي د تداوي په برخه کې؟
کافي مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوي لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړوي، هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړوي، د خوب لپاره مشکل جوړوي، پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي، په شمول د تداوي د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور مواد ته خرڅ کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د ده مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و، اوس به کنټرول نه وي او حملات به یې زیات راځي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري، په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین سکوی
تا سی غواره چه ما موتاد که. پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر و کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. اپا دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبوي، خو یو انډیوال یې له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جانا، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دیت مورونو مرگ لغم دی.
آگوی دی خدای او بخی تو وست مجاڑا مڑی پشاڑا بیر تا نجوندی کیگی.
زا دوکان داده دخلا پان رازم چه گونده پامی او پا برشی. خدا غم دیر ترون دی طول او رس پا جاڑا را باندی تیرشی.
نو دا آغی پی که خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی. خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې ویدم.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بېرته نه راژوندي کېږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایس په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو د ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
مام ډیر کوخه کړه ده چې دا غم هیر کم او کوڅه کم نه میریږي نه میریږي
راشه چې لالا دې داسې شای در کی چې دا غم دې بیا بیخی په یادم نشي
څه ژرا کوي
تا سیګریټ وسکوا چې ټول غمونه دې لزړه وځي
په سیګریټو مې غم لزړه نه وځي دا وګوره زار ایز مې 50 دانې سیګریټ کولی دي
دا غاسې سیګریټ نه دی چې تاسو کولی دي دا بیخی جلا سیګریټ دی
دا څنګه سیګریټ دی
تو خو یو ځل وڅکو بیا په خپل پوښي چې دا څنګه سیګریټ دی
سما دا تر هغه چې وېسکو
او واخله وېسکو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سم ڈاکٹر صاحب نستم
خوا س تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زیروین عملیم اوز غنم چه نزان علاج وکم
خواه ته کیسه وکا چه سنگ عملی شوی
ڈاکتر صاحب کیسه درسی وا چه لس کالمخ کمی دو رونو موتر تکر کن او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خواه بیاسه وشوا
ما دا غم نشو دغمالای نمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دم مخا کنا
نو څنګه شو بیا دې غم هیر شو
نه ډاکټر صاحب غم هیر نه شو بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه درماته کړه
څنګه یې ملا غوټه درماته کړه
یو دکان مې درلود هغه مې هم خلاص کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې
بیا څه وشو
تر دې وروسته مې مېرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره اونګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو
ښه بیا څه وشو
دوه کاله وروسته مې مېرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر کره مې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تان دېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب ځواني مانی نوره نه راپاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.